یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم. پی یو استودیو ته مظفر بازار د خپلو نورو همکارانو سره هرکلی کوم. په دې خپرونه کې اورئ چې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د روان لمریز کال په لومړۍ روبه کې له ژمنې سره سم طالبانو تاوتریخوالی کم کړی نه دی بلکې زیات کړی دی. دا به هم اورئ چې د ایران لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي د هغه پرېکړه لیک هرکلی وکړ چې پرون جمعه تصویب شو. دوستانو په دې خبری مجله کې به نور راپورونه هم واورئ، خو تر هر څه دمخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه اسدالله لودین وړاندې کوي.
په پیل کې د مهمو خبرونو سرټکی. د کابل په پرونی 14 کې د شاعر او لیکوال اسدالله ولولجی د کورنۍ غړو ته مرګ ژوبله اوښتې. چارواکي وایي د لوګر برک برک ولسوالۍ کې د طالبانو برید په شاتمبولۍ. او په برازیل کې په کورونا ویروس د اخته کسانو شمیر له 1 میلیون څخه اوښتی دی. د خبرونو تفصیل. ولسمشری مانی وایي په پغمان ولسوالۍ کې د شاعر او لیکوال اسدالله ولولجی د کورنۍ پر غړو شوې 14 باید په هر اړخیز ډول وڅېړل شي. د ارګ یو خبر پاڼه کې نن د ولسمشر محمد اشرف غنی په حواله ویل شوی چې دغه اړوند ارګانونه باید دغه 14 وڅېړي، او ښاغلي غنی دا پېښه غندلې او خواشیني یې پرې څرګنده کړې. دغه 14 پرون د ښاغلي ولولجی په موټر وشوه چې د کابل د پولیسو په وینا د دغه شاعر او لیکوال د کورنۍ 2 تنه غړي پکې ووژل شول او 6 تنه نور ټپیان دي. په ځینو راپورونو کې ویل شوي چې خپل ښاغلی ولولجی هم ټپي دی، خو پولیسو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. کابل ښار کې د مقناطیسي ماینونو 14 د وروستیو کې زیاتې شوي دي. د کابل امنیې قوماندانۍ نن وویل یوازې تېره شپه یې په 9 حوزه کې 3 ښخ شوي ماینونه شنډ کړي دي. په پکتیا کې د 203 تندر قلی اردو مسولین وایي تیره شپه د لوګر برک برک ولسوالۍ کې د دوی پر پوستو د طالبانو بریدونه په شا وتنبول شول. د دغې قلی اردو ویاند ایمال محمد ازادي راډیو ته وویل چې د افغان ځواکونو په ځوابي ډزو کې له 10 زیات طالبان ووژل او ټپیان شول.
تیره شپه ناوخته وسلوالو طالبانو د لوګر ولایت د برکې برک ولسوالۍ اړوند د تقیب په سیمه کې په ملي امنیتي ځواکونو برید کړی و چې په یاد برید کې 9 تنه وسلوال ترهګر وژل شوي او 3 تنه نور یې ټپیان شوي. د یادونې وړ ده چې په دغه نښته کې ملي امنیتي ځواکونو او ملکي وګړو ته کوم زیان نه دی اوښتی.
بل لورته په کندهار کې امنیتي چارواکي وایي تیره شپه یې دغلته 6 تنه طالبان وژلي. د کندهار د امنیې قوماندانۍ ویاند جمال ناصر بارکزي ازادي راډیو ته وویل چې دا وسلوال هغه مهال وژل شول چې د ارغستان ولسوالۍ کې یې د پولیسو پر پوستو برید وکړ.
تیره شپه د کندهار ارغستان ولسوالۍ د جهانګیر مانده په سیمه کې وسلوالو پر افغان امنیتي ځواکونو پولیسو پر پوستو باندې د حمله کړې ده چې پولیسو غاښ ماتونکي جواب ورکړی دی. په همدغه حمله کې 6 طالب وسلوال وژلي دي او نورې د دغه ځایه پښې سپکې کړې او په تېښته بریالي شوي دي.
طالبانو د لوګر او کندهار د بریدونو په اړه تر اوسه تبصره نه ده کړې. په داسې حال کې چې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د مخامخ خبرو د پیل هڅې روانې دي او بېلابېلو لورو له طالبانو د تاوتریخوالي د کمولو غوښتنه کړې. دې وسلوالو ډلې پر افغان امنیتي ځواکونو خپل بریدونه روان ساتلي دي. په پروان کې چارواکي وایي جبل سراج ولسوالۍ کې د 2 ځوانو نجونو مړی موندل شوی. د پروان د والی ویاندې وحیدې شهکار د جمعې په ماښام ازادي راډیو ته وویل پولیسو د دې 2 نجونو مړی د دې ولسوالۍ په تګلار سیمه کې موندلی. د نوموړې په وینا د وژل شوو نجونو هویت تر اوسه نه دی معلوم شوی او جسدونه یې د پروان ملکي روغتون ته لېږدول شوي. په پروان کې د 2 نجونو جسدونه په داسې حال کې پیدا کیږي چې په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي دغه ولایت کې وروستیو کې د غیر مسؤوله وسلوالو پراخ حضور او ګرځېدو را ګرځېدو خلک اندېښمن کړي دي. خبرونه له آزادۍ راډیو نه اوري. په برازیل کې په کورونا ویروس د اخته کسانو شمیر له 1 میلیون څخه اوښتی. نړیوال روغتیایي سازمان خبرداری ورکړی چې د کورونا ویروس وبا یو نوی او خطرناک پړاو ته رسیدلی ده. د برازیل د عامې روغتیا وزارت هغه شمیرې خپرې کړي چې ښیي په دې هیواد کې په کووید-19 ویروس د اخته کسانو شمیر له 1,30,000 اوښتی. یوازې د جمعې په ورځ یعنې پرون د جنوبي امریکا په دې هیواد کې د کورونا ویروس له کبله تر 1,200 زیاتې د مړینې پیښې ثبت شوې دي. اوس په برازیل کې په کورونا د مړ شوو کسانو شمیر 9,000 ته نږدې شوی. له امریکا وروسته چې پکې 2,200,000 په کورونا اخته شوي، برازیل په نړۍ کې د دې ویروس د لوړې کچې له کبله دویم ځای لري. او وروستی خبر هم دا چې ټاکل شوی امریکا او روسیا همدې اونۍ کې ویانا کې د اټومي وسلو د کنټرول لپاره خبرې اترې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د یوې خبرپاڼې پر بنسټ د اټومي وسلو د کنټرول لپاره د امریکا ځانګړی استازی مارشال بلینګسکلی به د روسیې د بهرنیو چارو وزارت له مرستیال سرګی ریابکوف سره د جون په 22 او 23 نیټه وګوري. په راتلونکي کې د اټومي وسلو کنټرول به د امریکا او روسیې د دې دوه لوړ پوړو ډیپلوماتانو د بحث مهمه موضوع وي. د امریکا متحده ایالاتونه همدارنګه چین هم د دې خبرو اترو ته وربللی، خو تر اوسه پورې چین په دې خبرو اترو کې ګډون رد کړی. تمه کیږي چې د ستراتیژیکو وسلو د کمولو تړون به د امریکا او روسیې ترمنځ د نیو سټارټ نوی پیل د تړون ځای ونیسي چې په 2010 میلادي کال کې لاسلیک شوی و. د لاس کلونو دا پخوانی تړون چې دواړه هیوادونو د 1550 اټومي سرګلولو په لرلو محدودوي د راتلونکي فبروري په میاشت کې پای ته رسیږي. د خبرونو پای.
خبرونه مل ازادي رادیو اوریدل. افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د روان لمریز کال په لومړۍ روبه کې لژمنې سره سم طالبانو تاوتریخوالی کم کړی نه دی، بلکې زیات کړی دی. د دغې شورا ویان جاوید فیصل:
دوی د اور کم په موده کې هم او تر اور کم وړاندې د اوربند په موده کې هم د افغانستان د خلکو خلاف تاوتریخوالی جاري وساتي. په تاوتریخوالی کې هیڅ کمښت نه دی راغلی، برعکس د افغانانو خلاف طالبانو وحشت ډېر سوی دی.
بلخوا د بشری حقوقو او نړیوالو اړیکو په چارو کې د دولت وزیر سیما سمر وایي له هم داسې میکانیزم نشته چې د جګړې ډګر ته د خوشی کېدونکو طالبانو د تګ مخه ونیسي.
اگر واقعا طالبا اعتقاد داشته باشند به صلح، باید قبول بکنند.
که طالبان واقعا صلح ته اعتقاد لري، باید اوربند ومني او مذاکرو ته د تګ لپاره باید از ایران تبادله سي.
په نړیوال مسایلو کې به دا واوري چې د ایران لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي د پریکړه لیک هرکلی وکړ چې پرون جمعه تصویب سو. نور راپورونه هم لرو او په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان اونیس پروګرام مه هېروي. ورزو د خبرونه د سر موضوع ته. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د روان لمریز کال په لومړۍ روبه کې لژمنې سره سم طالبانو تاوتریخوالی کم کړی نه دی، بلکې زیات کړی دی. د دغې شورا ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل طالبانو د اورکم او اوربند په موده کې له پخوا خپلې حملې زیاتې کړې دي. په ورته وخت کې طالبان وایي چې امریکایانو له طالبانو سره د اورکم په مسله بحث نه و کړی، بلکې د انساني ترحم له مخې طالبانو خپلې حملې 40% راکشته کړې او طالبان په دفاعي حالت کې دي. په دې اړه نور زیات له کابل در رحمت الله افغان پراپور کې ورو
فریباجان تاسو ته د ریډیو ټول اړوندو ته سلامونه وړاندې کوم. دا څه تم چې د لچې په خطر کې د طالبانو او امریکایانو تر توافق وروسته به په افغانستان کې اور کم سی، یعنی تاوتریخوالی برا کم سی. خو برخلاف د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي نه ده چې اور کم نه ده سوی او جګړې کمې سوی نه دي، بلکې څو چند جګړې نورې هم زیاتې سوی دي. جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو له امریکایانو سره په توافقنامه کې ژمنه کړې وه چې دوی به د بین الافغاني خبرو له شروع سره به تاوتریخوالی راکموي. جاوید فیصل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
طالبانو له امریکا سره موافقه کړې وه چې دوی به تاوتریخوالی کموي او د افغان مسلمان اموجنه بدروي. برعکس دوی د اورکم په موده کې هم او تر اورکم وړاندې د اوربند په موده کې هم د افغانستان د خلکو خلاف تاوتریخوالی جاري وساتي. په تاوتریخوالی کې هیڅ کمښت نه دی راغلی، برعکس د افغانانو خلاف طالبانو وحشت ډېر سوی دی.
فرباجان، کته هم د افغانستان د ملي امنیت شورا په دې اړه باندې زیات معلومات ورنکړل چې په دې موده کې څومره حمله شوې دي، څومره ملکیانو ته همدارنګه افغان ملي امنیتي ځواکونو ته همدارنګه طالبانو ته څومره مرګ ژوبله وخت ده. خو په دې وروستیو کې په افغانستان کې جګړې زیاتې شوې دي. د دې ارقامو په اړه موږ هڅه وکړه چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت همدارنګه دفاع وزارت نه معلومات واخلو، خو تر اوسه پورې دوی ژمنې کړي دي، معلومات نه دي راکړي. بلخوا طالبان وایي چې دوی له امریکایانو سره په هوکړه کې دا نه وو منلي چې دوی به تاوتریخوالی راکموي، بلکې د انساني تراحم له مخې جګړې له 30% څخه 40% ته راکمې کړي دي. د دغو ډلو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې دوی اوس په دفاعي حالات کې دي، یعنی تعرضي حالات کې نه دي. همدارنګه دوی وویل چې ځینې وخت کله چې حملې کېږي هغه داسې چې طالبان افغانستان ملي امنیتي ځواکونه په دوی باندې حملې وکړي، یا ځینې غواړي نور ځینې بیسونه جوړ کړي چېرته نو د دوی مخه نیسي. فریباجان، دا په سال کې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد څه موده وړاندې په واشنګټن کې ویلي وو چې د طالبانو سره د تاوتریخوالي یا د اورکم په مسلې باندې بحث نه ده سوی. فریباجان، په دې اړه به موږ هڅه وکړو چې نور مجزیات هم هم اورېدونکو ته ورکړو. خو د هغه موسم ده چې طالبان وایي دوی جګړې اعلان نه دی کړی، بلکې دوی بین الافغاني خبرو لپاره د چمتووالي لپاره دغه اورکم رقم کړی ده. فریباجان،
ډېر زیاته مننه کوم. رحمت الله افغان وایي چې د طالبانو د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي د ډېرېدو په اړه د افغانستان د ملي امنیت شورا څرګندونې راوړلې. دوستان، زموږ خپرونه ادامه لري په همدې موضوع کې تم کېږو. اخوا د افغانستان د دولت یوه وزیره وایي که طالبان واقعا سولې ته لیوالتیا لري نو لومړی باید اوربند ته غاړه کېږدي. د بشري حقونو او نړیوالو اړیکو په چارو کې د دولت وزیره سیما سمر وایي لا هم داسې میکانیزم نشته چې د جګړې ډګر ته د خوشي کېدونکو طالبانو د تګ مخه ونیسي. په دې وروستیو کې داسې اندېښنې شول سوي چې خوشي سوي طالبان شایي بیرته د جګړې ډګر ته ستانه سي. ځینو غربي ډیپلوماتانو هم د خطرناکو طالب بندیانو پر خوشي کېدو اندېښنه شولې وه. په دې اړه نور جزئیات سلیم محمد صالح راکوي.
د افغانستان د دولت یو جګپوړي چارواکي وایي که په هیواد کې روانه جګړه شدیده سي، امکان لري ځینې هغه طالب بندیان هم چې په وروستیو کې خوشي سوي بیرته وسلې ته لاس وغځوي. د بشری حقوقو او نړیوالو اړیکو په چارو کې د دولت وزیر وایي لا هم داسې میکانیزم نشته چې د جګړې ډګر ته د خوشی کېدونکو طالبانو مخنیوي وکړي. سیما سمر پرون جمعه له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل که طالبان واقعا سوله غواړي لومړی دی اوربند ومني.
اگر واقعا طالبا اعتقاد داشته باشند و صلح باید قبول بکنند،
که طالبان واقعا صلح ته اعتقاد لري باید اوربند ومني او مذاکرو ته د تګ لپاره باید اسیران تبادله سي. خو له بده مرغه هغه څه چې کمی لیدل کیږي یو میکانیزم دی چې نظارت وکړي هغه طالبان چې خوشی کیږي بیرته د جګړې مورچلونو ته نه ځي. دا یو ستونزه ده چې موږ لا هم نه پوهیږو چې دوی د جګړې ډګرونو ته ځي او کنه. دا په افغانستان کې په جنگي وضعیت پورې هم ارتباط لري. که چیرې جګړې شدید سي طبیعي ده چې له خوشوسو کسانو به هم استفاده وسی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین تر دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي و چې خوشی سوي طالبان به د جګړې ډګرونو ته نه ستنیږي. په همدې حال کې ځینو غربي قدرتونو چې د افغان حکومت ملاتړي دي د سلګونو هغو طالب بندیانو د خوشي کېدو مخالفت کړی چې په افغانستان کې په ځینو خونړیو حملو تورن دي. خو وسلولو طالبانو په وار وار ټینګار کړی چې د بین الافغاني مذاکرو د پیل لپاره دي د دوی ټول 15,000 بندیان خوشي سي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري د 9 نیټې د لاسلیک شوې موافقې له مخې په پام کې و حکومت د طالبانو 15,000 بندیان او طالبان هم د حکومت زر تنه بندیان خوشي او د سولې بین الافغاني مذاکرې د مارچ میاشتې پر 10 پیل سي. خو د بندیانو د خوشي کېدو پر سر د اختلافاتو له کبله بین الافغاني مذاکرې تر اوسه پیل سوي نه دي او د بندیانو د خوشي کېدو لړۍ لا هم روانه ده. د غرب یو ډیپلومات چې نوم یې نه دی اخیستل سوی رویټرز اژانس ته ویلي د خوشي کېدونکو طالبانو په لیست کې د دوی ځینې خطرناک جنګیالي هم شامل دي چې خوشي کېدل به یې له سرې کرښې پشاړول وي. حکومت چې تروسه د طالبانو شاوخوا 3500 بندیان خوشی کړي وایي چې د پاتې نورو بندیانو پر خوشی کېدو کار روان دی. طالبانو هم د حکومت تر 500 زیات بندیان خوشی کړي دي، خو طالبانو د بین الافغاني مذاکرو د پیل لپاره د خپلو ټولو 5000 بندیانو پر خوشی کېدو ټینګار کړی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت یو ویان په یو ایمیل کې رویټرز اژانس ته ویلي دغه وزارت دواړه لوري د بندیانو په تبادله کې د لوی پرمختګ له کبله هڅوي او له دواړو خواوو څخه د نورو بندیانو خوشی کېدل هم غواړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو ته ماښام تر 8 بجو پر منځنۍ څپه 12.8 او د اف ام پر 3.15 څپه پر ټول افغانستان کې صاف اواز اوریدلای شي. اوس به د افغانستان اقتصادي خبرونه له ناجیه صافی وورو.
ټاکل شوې ده چې د خوست د غلام خان تجارتي بندر تر راتلونکو 2 ورځو پورې د سوداګرو پر مخ پرانیستل شي. د سوداګرۍ او پانګونې خونې مرستیال یونس مومند ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه تیاری نیول شوی او ټاکل شوې ده چې دغه بندر د چنګاښ د میاشتې په 2 نیټه په رسمي توګه پرانیستل شي. ښاغلی مومند وویل چې د افغانستان لوري په دې بندر کې ګمرکي تاسیسات جوړ کړي خو د ترانزیت لپاره کفایت نه کوي او باید زیات تاسیسات جوړ شي. غلام خان بندر له سپین بولدک وروسته له کراچۍ بندر تر کابل تر ټولو لنډه لاره ده. د غزنفر ګروپ شرکت د مزار شریف غازی برېښنا په پروژه 9 اتیا میلیونه ډالره پانګونه کوي. د مالی وزارت ویان شمروس مسجدی وایي د غزنفر ګروپ IFC د نړیوالې موسسې سره د نړیوال بانک له مجموعي لګښت څخه د 6 میلیونه ډالرو په ارزښت پور اخیستو هوکړه لاسلیک کړه. نموډي ویل چې د پور اخیستنې هوکړه لیک لاسلیکولو موخه د خپلواکي انرژي IPP پروژې په بڼه د مزار شریف په غازی برېښنا د 9 اتیا میلیونه امریکایي ډالرو پانګونه ده. له دې ډلې 9 میلیونه امریکایي ډالره به له شریکانو سره په ګډه د غزنفر ګروپ ورکوي. یاده پروژه د عامه او خصوصي مشارکت له لارې پرې کیږي او مالی وزارت یې د تضمین کوونکي رول په غاړه لري. د یادې پروژې ټولیز وړتیا 950 میگاواټه ده چې په هیواد کې د 10% برېښنا تولید سبب کیږي او تولید شوې انرژي به په بلخ، کابل او ننګرهار ولایتونو وویشل شي. د یادونې وړ ده چې د تخنیکي قرارداد له مخې به تولید شوې برېښنا د افغانستان برېښنا په شرکت پلورل کیږي او نوموړی شرکت به په خلکو وویشي. او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 1.5 افغانۍ 1.5 پوله، 1 روپۍ 4.80 پوله، 1 انګلیسي پاوند 93 افغانۍ 1.5 پوله، 1 سعودي ریال 40.15 پوله، 1 هندي روپۍ 970 افغانۍ، 1 ایراني تومان 40.40 پوله او 1 پاکستاني روپۍ 4.85 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه موارد الوس په یو نړیوال موضوع واخلو. د ایران لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي د هغه پریکړلیک هرکلی وکړ چې پرون جمعه تصویب سو. دغه پریکړلیک چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي نړیوالې ادارې د مدیره هیئت لخوا تصویب سوی له ایران غواړي چې 2 ساحو ته د لاسرسي اجازه ورکړي. شک کېږي چې په دغو ساحو کې شایي پخوا اټومي فعالیتونه سوي وي. سالم محمد صالح په دې اړه نور تفصیل راکوي.
د ایران لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي براین هوک وویل د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي نړیوالې ادارې د مدیره هیئت پریکړه لیک د پام وړ دی چې د ایران د اټومي پروګرام او په هغه کې د شفافیت د نشټوالي په اړه یې جدي اندېښنې ولاړې کړې دي. د اټومي انرژي نړیوالې ادارې د پریکړه لیک له 2012 میلادي کال راهیسې د خپل ډول له مخې لومړی هغه دی چې له ایران غواړي د اټومي انرژي له نړیوالې ادارې سره بشپړه همکاري وکړي او له ځنډ پرته د دې ادارې غوښتنې پر ځای کړي. په دغو غوښتنو کې په ایران کې 2 ساحو ته سمدلاسه لاسرسی هم شامل دی چې واضح سي آیا هلته د 2000 میلادي کلونو په لومړیو کې نه اعلان سوي اټومي فعالیتونه سوي او که څنګه. ایران له 2 میاشتې راهیسې دغو ساحو ته د لاسرسي مخه نیولې ده چې دې مسئلې په ډیپلوماتیک ډګر کې کړکېچ ولاړ کړی دی. براین هوک چې خبریالانو ته په یوه کنفرانس کې څرګندونې کولې زیاته کړه د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف تیر پنجشنبه ټویټونه کړي او ویلي دي چې ایران هیڅ شی نه دی پټ کړي. شغلی هو کویل که دا خبره رښتیا وي نو د اټومي انرژي نړیوالې ادارې مفتشانو ته د دغو ساحو په کتلو کې هم باید ستونزه نه وي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي نړیوالې ادارې تازه پریکړه لیک چې فرانسې، جرمني او بریتانیا وړاندې کړی وو او د امریکا متحده ایالاتونو یې ملاتړ کاوه په 25 موافقو رایو سره تصویب سو، خو روسیې او چین د پریکړه لیک په مخالفت کې رای ورکړه او نورې هیوادونو لکه آذربایجان، پاکستان، هندوستان، منګولیا، جنوبي افریقا، تایلند او نایجر سپینې یا ممتنې رای وکارولې. شغلی هوک د روسیې او چین د مخالفو رایو موضوع ته په اشاره وویل روسیې او چین هڅه وکړه چې ایران له تفتیش او بررسۍ څخه وژغوري. د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي وویل اټومي قدرتونه چین او روسیه د هغو هیوادونو چې د اټومي انرژي له نړیوالې ادارې سره د پیشي او موژک لوبه کوي په ملاتړ سره ځانګړي مسؤلیتونه لري. په وینا کې د اټومي انرژي په نړیواله اداره کې د ایران سفیر کاظم غریب آبادی وویل تهران دغه پریکړه لیک په کلکه ردوي او مناسب ځواب به یې ورکړي. ایرانی چارواکو ویلي دا ډول پریکړه لیک به د تهران او د ملګرو ملتونو د دې ادارې ترمنځ اړیکې زیانمنې کړي. بلخوا په بیانا کې د ملګرو ملتونو لپاره د روسیې سفیر میخایل یولیانوف په یوه ټویټ کې ویلي دا پریکړه لیک به مثمر نه وي، خو په عین حال کې ټینګار کړی چې اړتیا ده تهران او د اټومي انرژي نړیواله اداره په خپلو کې دا ستونزه له ځنډ پرته حل کړي. که څه هم داسې ګمان نه کېږي هغه دوی ساحې چې په اړه یې پوښتنې او شکونه سته د ایران په اوسني اټومي پروګرام پرې مستقیم ارتباط ولري، خو د اټومي انرژي نړیواله اداره وایي غواړي وپوهیږي هغه فعالیتونه چې نږدې 2 لسیزې مخکې دلته سوي په مناسب ډول یې راپور ورکول سوی او هلته د ټولو کارول سویو اټومي موادو حساب کتاب ورکول سوی دی او که څنګه.
او یو بل موضوع د کورونا وایروس په اړه ده چې د کورونا وایروس مخنیوي لپاره لا هم په ګڼو هیوادونو کې د واکسین پر جوړولو کار روان دی، خو تر اوسه څېړونکي بریالي سوي نه دي چې کوم درمل یا واکسین ومومي. په امریکا کې ځینې څېړونکي وایي چې ممکن ځینې موجود واکسینونه چې د نورو ناروغیو د مخنیوي لپاره جوړ سوي دي د کورونا مخه ونیسي. هیڅ مطلب نور تفصیل راکوي.
د کورونا وایرس د خبرېدو له همغه پیله د دې وبا د مخنیوي لپاره د درملو او یا واکسین د جوړېدو هڅې کیږي. د بریتانیا او سویډن د درمل جوړولو یوې کمپنۍ ویلي د کورونا واکسین ازمیښتې پیل کړی دی. د استرانسکا کمپنۍ یوه مشر پاسکال سیوریر تېره اونۍ وویل پر انسان د دې واکسین د ازمیښت دریم پړاو یې په بریتانیا کې پیل کړی دی. د ویلی چې دا واکسین به شای انسان ته د یو کال لپاره د کورونا وایرس په وړاندې مسؤلیت ورکړي. د بریتانیا آکسفورد پوهنتون په دې واکسین څېړنه کوي، خو آسترازنیکا کمپنۍ وایي چې که د دوی له لورې پیل شوي ازمیښتونه بریالي شول واکسین به د اګست یا سپتمبر په میاشت کې راوباسي. د کمپنۍ مخکې ویلي وو چې له فرانسې، جرمني، ایټالیا او هالند سره د 450 میلیون ډوزه واکسین قراردادونه مخکې تر مخکې کړي دي. د چین یوې کمپنۍ هم ویلي چې ممکن د سږکال تر منې پورې د کورونا واکسین جوړ کړي. د ای بی سی نیوز د راپور له مخې د کمپنۍ یو اجرایي مشر وایي چې پر انسان د واکسین د ازمیښت وروستی پړاو به تر منې پورې بشپړ کړي. افغان ډاکټره محبوبه حسن چې د بریتانیا په رایل فری لندن روغتون کې پر امیندوارو ښځو د کورونا وایرس اغیز په اړه څېړنې کوي وایي سره له دې چې د کورونا لپاره د واکسین پر جوړېدو جدي کار روان دی بېلابېل درملونه ازمویل کېږي. دا وایي تر اوسه په قطعي ډول لا داسې واکسین نه دی جوړ شوی چې په نړیواله کچه تایید شي.
د دغه واکسینونو له جملې څخه یو د آکسفورد او بل د امپیریال کالج لندن واکسینونه دي. دا واکسین د 10 میلیونو پاوندو په لګښت جوړ شوی دی. همدارنګه د دوهمې پروژې لپاره 2.5 میلیونه پاونډ ځانګړې شوی ده چې دغه هم د تکمیلېدو په پړاو کې ده. د دې واکسین په جوړېدو کې په دې جوړېدو باندې په امپیریال کالج لندن کې کار روان دی.
په امریکا کې ځینې متخصصان وایي ممکن د واکسین پر جوړولو میاشتې میاشتې او یا حتی کلونه وخت ولګي شي. دوی اوس د کورونا وایرس په سختو ناروغانو د شری په شان د ځینو نورو ناروغیو واکسینونه ازمویي. د لویزیانا ایالت پوهنتون څېړونکي پاول فیډل وویل پر ځینو ناروغانو چې حال یې ډېر نازک و د دغو واکسینونو ازموینو ښه نتیجه لرلې ده. د په باور دا واکسینونه انسان ته نور زیان نه پېښوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس به هم راسو د کابل چپ رسپانو ته چې د افغانستان په اړه تبصرې لیکلي دي د رسپانو ته ناجیه صافی کتنه کړه.
هشت صبح رسپانې لیکلي باید پرې نږدو چې د سولې پروسه له ماتې سره مخ شي. وړاندې په سر مقاله کې راغلي په دې وروستیو کې د امریکا، افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرو لپاره هلې ځلې زیاتې شوې او تر ټولو هیله بښونکې مسله دا ده چې یو شمېر حکومتي او طالب څېرو یو بل سره لیدلي تر څو مقدماتي مسایلو ته لاره هواره کړي. د سرمقال لیکونکي په باور د سولې بین الافغاني خبرو اترو لپاره تقریبا هر څه چمتو شوي او مذاکره کوونکي پلاوی هم ټاکل شوی او په څلورو ګروپونو به له طالبانو سره د جمهوریت په حوزه کې خبرو ته کښېني، خو په باوري یوازې دلته اوس سیاسي اجماع اړینه ده. په سرمقاله کې راغلي دلته هغه څه چې پرې تمرکز نه دی شوی سیمه ییزه او نړیواله اجماع ده، او په خبرې اوس هم ظاهرا ایران، روسیه، چین او په ځینو مواردو کې پاکستان راضي نه ښکاري. هشت توب رسپانې لیکلي حقیقت دا دی چې افغانستان تر دې مهاله کله هم د جګړې پای ته رانږدې شوی نه دی، او اوس چې هر څه چمتو دي اړتیا ده چې د جګړې ښیلې لورې له هر څه وړاندې افغانستان خلکو او ګډو ارزښتونو ته پام وکړي او پلاوی دی باید د ګاونډیو هیوادونو او نورو هیوادونو د ګټو پر ځای د هیواد ګټو ته لومړیتوب ورکړي. خو هیواد دولتي ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي سره له دې چې د سولې لپاره مناسب وخت دی او په دې اړه هم کورنۍ او هم نړیواله اجماع رامنځته شوې، خو لا هم د سولې پر مخ خنډونه شته. د سرمقال لیکونکي په باور له یوې خوا روسیه او ایران او له بلې خوا پاکستان هڅه کوي چې په افغانستان کې د هغوی د خوښې حکومت وي، او که د سولې لپاره توافق هم کیږي نو د دوی فشار به د داسې حکومت رامنځته کولو لپاره وي. د سرمقال لیکونکي په باور نه پوهیږي چې په دوحه کې به د سولې لپاره لومړی بین الافغاني غونډه څه وخت جوړه شي، خو په وینا یې تر فشار لاندې طالبان به بیا هم د دغو لوریو په استازیتوب هڅه کوي، ځکه ډلې له امریکا سره په دوحه کې په دې اړه اتلس میاشتې وړاندې هم خبرې وکړې، خو نه یې سوله وکړه او نه یې هم له امریکا سره تړون ته ژمنتیا په ډاګه کړه. ورځپاڼې لامل دا ښودلی چې طالبان خپل واک نه دي او دغو لورو پرې ستره پانګونه کړې، نو اوس اړ دي چې د هغوی د ګټو لپاره چنې ووهي. د سرمقالې په وروستۍ برخه کې راغلي افغانان غواړي دا جګړه پای ته ورسیږي، او موږ هیله لرو چې د بین الافغاني خبرو په پایله کې به داسې موافقه رامنځته شي چې تاوتریخوالی پای ته ورسیږي، انساني حقونه خوندي شي، قانون پر هر څه برلاسی وي او د ترهګرو خوندي ځایونه د تل لپاره له منځه ولاړ شي. او ویسا ورځپاڼې خپل سرمقاله داسې پیل کړي: مرکزي شوی سیستماتیک فساد او زموږ عایداتي ادارې. وړاندې د تېرې اونۍ په جریان کې د ولسمشر غني له لورې د مالیې وزارت تر شپېتو زیات لوړ رتبه مامورینو ممنوع الخروج ته اشاره شوې او لیکل شوي دغه پرېکړه په ډاګه کوي چې په افغانستان کې دولتي ادارې او مؤسسې په سرعت خپل اهمیت له لاسه ورکوي او ځای د یو شخص فردي سلیقه او پرېکړه نیسي. د سرمقال لیکونکي په باور ولسمشر ظاهرا دا ټول د فساد سره په مبارزه کې د ده د ډېرې علاقې او وسواس پر اساس ترسره کوي، په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو وروستۍ موافقه په افغانستان کې د فساد د زیاتېدو او په دې برخه کې د حکومت د تعهداتو د نه عملي کېدو څخه پرده پورته کوي. د سرمقالې په وروستۍ برخه کې راغلي د دې ټولو ته په کتو داسې ښکاري چې ارګ له عایداتي منابعو او پولي ادارو سره خاص علاقه مندی لري، او دغه علاقه مندی په اساس په هیواد کې فساد ته یو نوی بڼه ورکړې ده.
او سمستاسي راغلي پیغامونه په ګډه اورو.
ستاسو له پیغامونو
نورزګنی له تګزاد ولزری څخه مې اړیکه نیولې ده. موږ هیله ده چې خوراکي توکي مې ډېر کمبود سره مخ دي، چې نه غوړي او نه وریجې او نه نور خوراکي توکي سره د ډېر سخت کمبود سره مخ کې چیرې حکومت نه وسی خلک د ډېر سخت حالت سره مخ سي. موږ هیله کوو چې موږ کومک ورزیږي کنه ورزیږي ډېر سخت کمبود سره مخ کېږو. سلام.
Здравствуйте, Клана Канахар, у нас на Алипе не уйдет от Тулю, от Ванта Тарна, за Пайхан Дарома, чем Курнаги, дети у них, мы в Соколике, Дерханы не уйдет, я дам Пайхан Дарома, мы не сынах Пайхана.
Бали, ассаламу алейкум.
تاسو نو مننه کوم چې خپل پیغامونه مو مشتره استولې او موږ هم دادی په معنا تر تخبره کړله په کابل کې 12 بجې او 10 دقیقې سوې ځل بیا له اسد الله الدین څخه د مهمو خبرونو سره ټکاور
ولسمشری مانی وای په پغمان ولسوالۍ کې د شاعر او لیکوال اسد الله ولولجی د کورنۍ پر غړو شوې 14 باید په هر اړخیز ډول وڅېړل شي. په دغه 14 کې چې پرون وشوه د پولیسو په وینا د ښاغلي ولولجی د کورنۍ دوه غړي وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. په پکتیا کې د 203 تندر قلي اردو مسولین وای تیره شپه د لوګر برک برک ولسوالۍ کې د طالبانو برید په شاتم بولې او دغه برید کې 9 طالبان وژل شوي او 3 ټپیان دي. په پروان کې چارواکي وای جبل سراج ولسوالۍ کې د دوو ځوانو نجونو مړی موندل شوی چې تر اوسه یې هویت نه دی پیژندل شوی. په برازیل کې په کورونا ویروس د اخته کسانو شمیر له 1 میلیون څخه اوښتی دی او ټاکل شوی امریکا او روسیا همدې اونۍ کې ویانا کې د اټومي وسلو د کنټرول لپاره خبرې اترې وکړي.
مننه کوم مسله له دین دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم بیا وصله سي پته مو د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org. د شمنې سره سم د زهرو کاروان اونیز پروګرام لر خو تر هغه د مخه یو بل راپور هم اوریدلی سي. د افغانستان د بدني تربیت بدني ریاست وای د کورونا وایروس د خپرېدو له کبله د سپورتي نړۍ سره اړوند ټول لوبغاړي ارسوي چې په کورونا کې پاتې سي او له همدې کبله لوبي زیان منی سوي دي. په دې اړه نور تفصیل ملالي بشیر راکوي.
د افغانستان د بدني تربیه ریاست وایي د کورونا ویروس له کبله لوبغاړي ارسوي چې پر کورو پاته سي او خپلې روزنې وځنډوي. د دغه ریاست ویاند عارف پیمان د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته په دې اړه داسې وویل:
در مجموع تمام ورزشکاران و رشته های ورزشی
دی وای په ټوله کې ټول ورزش کوونکي چې په افغانستان کې ثبت دي زیانمن سوي دي. دوی د کورونا ویروس له کبله پر کورو پاته دي. په ځانګړې توګه والیبال، باسکټبال او فوټبال زیات زیان لیدلې دي. همدارس ورزشي ځایونه، د سنوکر د روزنې مرکزونو او د لامبو حوضونو ته اقتصادي زیان اوښتی دی.
نگاهی که تمرینات ورزشکاران ما در این واژگاه ها کاملا متوقف شد.
عارف پیمان زیاتوی چې د کرونا ویروس تخپرې دو پر محل که څه هم د ټولنې ټول غړي له رواني فشار سره مخامخ سوي، خو د هغو کسانو د بدن دفاعي سیستم پیاوړی وي چې ورزش کوي. له همدې کبله دې ویروس د ورزشکارانو پر رواني حالت ډیر منفي اغیز نه دی کړی. د شوټو نړیوال اتل سیر بهادر زاده په سنگاپور کې د یو اف سی لوبغاړو ته د ویډیو لاري روزنه ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې د دې لوبې مخکښ بهادر زاده هیله لري چې د کورونا ویروس تخپرېدو پر مهال افغانستان ته خدمت وکړي. په جګړه ځپلې افغانستان کې د لویېدو پر مهال افغان سکوهونکي سیر بهادر زاده د نړۍ د نورو کوچنیانو غوندې کوچنیوالی نه درلود. د کابل د یو اف سی ستوری سیر بهادر زاده په 15 کلنۍ کې نیدرلینډ ته کډه سوی و. دغه افغان کډوال هلته له مارټین ډی جونګ څخه د سکوهنې لوبه زده کړه. دی په شوټو کې نړیوال اتل سو. شوټو د غیږ ایستلو جاپاني بڼه ده. دا لوبه وروسته د ایم ایم ای برخه سوه. ساوت چاینا مورنینګ پوسټ خبرونې د بهادر زاده له قوله لیکلي چې وایي: که څه هم زه له افغانستانه لرې یم، خلک یې زما زړه ته نږدې دي. زه د کورونا ویروس د وبا پر مهال له دوی سره څنګ پر څنګ ولاړ یم، لکه دوی چې زما د ټول مسلکي ژوند پر مهال له ما سره ولاړ ول. بهادر زاده پر نړیواله کچه د عظیم یاستر په نوم یادیږي. دی په 2011 کال کې د یو اف سی غړی سو او په لومړۍ لوبه کې پاولو تیانګ ته ماتې ورکړه او د کی او ګټونکی سو.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زه محمد ایاز تر نکیم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د کورنیو چارو وزارت وایي په سلو کې اتیا کوکنار د وسلوالو مخالفینو تر واک لاندې سیمو کې کرل سوي دي. په خپرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی به له مرسلین ارسلات څخه د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې واورو.
څه باندې 2000 لیټره تیزاب چې د نشئی موادو د تولید لپاره نیمروز ولایت ته راوړل شوی وو ونیول شول. د نیمروز ولایت د امنیه قمندانۍ په خبر پاڼه کې راغلي، د نشئی موادو سره د مبارزې پولیسو د زرنج په ښار کې یو لړ عملیات ترسره کړل چې د عملیاتو په مهال 2040 لیټره فورمیک اسید تیزاب چې د نشئی ګولیو په جوړولو کې استعمالیږي د پولیسو لاسته ورغلل. د یادونې وړ ده چې د نشئی موادو د تولید لپاره ډیری تیزاب له ایران او پاکستان څخه افغانستان قاچاق کیږي. د کابل پولیسو د دوو جلا عملیاتو په ترسره کولو سره کابل ښار ته د 40 کیلوګرامه هیروینو د قاچاقو مخه ونیوله. د کابل د امنیه قمندانۍ ویان فردوس فرامز ازادي راډیو ته ویل، په لومړیو عملیاتو کې چې د کابل ښار په 15 ناحیه کې ترسره شول، 9 کیلوګرامه هیروین له یو کورولا موټر ترلاسه شول. دویم عملیات چې د کابل ولایت په پغمان ولسوالۍ کې ترسره شول، څه باندې 14 کیلوګرامه هیروین چې په یو بس موټر کې کابل ښار ته قاچاق کېدل د پولیسو لخوا ونیول شول. شپږ تنه د نشئی موادو د قاچاقو په دغه دوو قضیو کې نیول شوي دي. له نشئی موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز محکمو 40 تنه په بند محکوم کړل. له نشئی موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویان خالد ماهد د جوزا په 9 ازادي راډیو ته ویل، د دې مرکز ابتدایه او استیناف محکمو هغه 40 تنه چې د امنیتي ادارو لخوا د نشئی موادو د 14 قضیو په تور دغه مرکز ته معرفي شوي وو، له 2 کالو نیولې بیا تر 15 کالو تنفیذي بند محکوم کړل. د یادونی وړ ده چې امنیتي ادارو په دې وروستیو کې 19 تنه نور د نشئی موادو د قاچاقو په تور نیولې او بیا یې دغه مرکز ته معرفي کړي چې دوسیه د څېړلو په حال کې دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې لسګونه لیټره شراب په کندوز ولایت کې د پولیسو لاسته ورغلل. د کورنیو چارو وزارت له لوري په خپره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د دې ولایت پولیسو د کندوز ښار په 8 ناحیه کې یو لړ عملیات ترسره کړل چې په مهال یې 15 لیټره شراب له یو کوره ترلاسه شول. یو تن د دغو شرابو د جوړولو او خرڅلاو په تور نیول شوی او عدلي او قضایي مرکز ته معرفي شوی دی.
مرسلین ارسلا و چې د نشئی موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې راوړلې. د نن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د کورنیو چارو وزارت وایي چې په سلو کې اتیا کوکنار د وسلوالو مخالفینو تر واک لاندې سیمو کې کرل شوي دي.
د افغانستان 50% راځي د طالبانو حکومت سره ویل د طالبانو په منځ کې کوکنار کرل کیږي. د کوکنارو 50%
د کوکنارو د کښتونو د ناوړه پایلو په اړه مو د سیاسي چارو له یو کارپو سره مرکه کړې ده.
هر څومره چې امنیتي وضعیت خرابېږي په موږ اندازه باندې د کوکنارو د تېښتې اضافه کیږي.
د بامیان ولایت په یو راپور کې به واوري چې په دې ولایت کې د معتادینو د درملنې لپاره کافي امکانات نشته. اصلي ستونزه د ځای ده. دلته یوازې 40 بستر دي او موږ د کرنټین له مرکز څخه څه معتادین په نوبت دلته راوړو او د پروګرام په پای کې ډرامه هم لرو.
ارباب صاحب، د بې ځایه مصرفو میلو ته څه ضرورت دی؟
یاره رضا جانه، لکه چې پر ما دې ډېر ساده سړي خیال کړی دی.
اوس خبرونه د کورنیو چارو وزارت په ادعا پیلو چې وایي په سلو کې اتیا کوکنار د وسلوالو مخالفینو تر واک لاندې سیمو کې کرل سوي دي. د کورنیو چارو وزارت له نشئی موادو سره د مبارزې معاینت د سروې رئیس نجیب الله احمدي ازادي راډیو ته وویل، د افغان دولت وسلوال مخالفین د نشئی موادو له کښت، تولید او قاچاق څخه ګټه اخلي، ځکه نو سږ کال بیا هم په سلو کې اتیا کوکنار د همدې ډلو تر واک لاندې سیمو کې کرل سوي وو. تر روان شمسی کال له پیل څخه تر اوسه پورې افغان حکومت وکولای شول چې یوازې په دریو ولایتونو کې تر 1500 هکټاره کمې ځمکې د کوکنارو له کښتونو څخه پاکې کړي. په دې اړه به د مرسلین ارسلا راپور واورو.
که څه هم د افغانستان په ګرمسیرو ولایتونو کې بزګرو د کوکنارو د لومړي فصل حاصلات ټول کړل، خو افغان حکومت تر دې مهاله یوازې تر خپل واک لاندې سیمو کې 468 هکټاره ځمکې د کوکنارو له بوټو څخه پاک کړي دي.
د کورنۍ چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې معینیت د سروې رئیس نجیب الله احمدی ازادي رادیو ته ویل، ډیری کوکنار د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې کرل کیږي، ځکه نو دوی خپل ټول پام د نشي موادو د تولید د کارخانو ویجاړولو او د قاچاقو مخنیوي ته اړولی دی.
پسلو کې درو اتیا کوکنار د دولت د وسلوالو مخالفینو تر واک لاندې سیمو کې کرل کیږي. د دولت وسلوال مخالفین د همدې نشئی موادو له پیسو څخه عواید ترلاسه کوي. چیرې چې افغان ځواکونه سته هلته کوکنار نسته. که د افغان ځواکونو واک پراخ شي نو ډاډه اوسئ چې په هغو سیمو کې به کوکنار ونه کرل شي، ځکه چې د نشئی موادو کښت، تولید او قاچاق د دولت د وسلوالو مخالفینو مالی سرچینه ده.
د تیرو کلونو پر خلاف اوس د افغانستان په ګرمسیرو ولایتونو کې له دریو څخه نیولې بیا تر څلورو فصلونو پورې کوکنار کرل کیږي، چې د نشئی موادو مافیایي ډلې د دې ولایتونو په ناامنو سیمو کې د تریاکو د پروسس لپاره سیاري کارخانې جوړې کړې دي. د کورنیو چارو وزارت وایي دا ډیره سخته ده چې موږ د کوکنارو د بوټو په اړولو سره د دې کښتونو مخه ونیسو. موږ باید خپل ټول پام عامه پوهاوي، بدیلو کښتونو او د نشئی موادو د قاچاق کوونکو نیولو ته واړوو. خو په مشرانو جرګې کې د هلمند خلکو استازی او له نشئی موادو سره د مبارزې کمیسیون غړی هاشم الکوزی وایي چې ډیری کوکنار د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې کرل کیږي، چې په کښتونو کې هیڅ کموالی نه دی راغلی.
د افغانستان 50% اراضی د طالبانو حکومت لویدلې، د طالبانو تر لاس لاندې، د طالبانو په منطقه کې کوکنار کرل کیږي، تر د کوکنارو بندېدل نشته. نو په دې خاطر باندې چې یو خو کال باران دی او بل منطقه د طالبانو لاس ته ډیره لیدلې ده، په دې خاطر باندې کوکنارو کرکیله ډیره شوې ده.
په 1909 کال کې د افغانستان په 12 ولایتونو کې کوکنار کرل شوی ول، خو په 1908 کال کې افغان حکومت لا هم د هغو ولایتونو لیست نه دی خبر کړی چې ورکی کوکنار کرل شوی وو. دا په داسې حال کې ده چې په روان شمسی کال کې یوازې په هلمند، ننګرهار او نیمروز ولایتونو کې د کوکنارو د کښتونو اړولو کمپاین شوی او په نورو سیمو کې بزګرو د کوکنارو حاصلات ټول کړي دي.
مرسلین اسلاو چې د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې د کوکنارو د کښتونو د ډیروالي په اړه راپور راوړوه.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، SMS له ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، تاسو د زهرو کاروان خبرونه اوري. دا چې بزګر په خپل خوخه تاریا کوي او کې طالبان او د نشي مواد مافیایي ډلې مجبوروي، د دې موادو په کاروبار کې د چا لاس دی؟ په دې اړه مې د زابل له پخواني والی محمد اشرف ناصری سره مرکه کړي او په پیل کې مې پوښتلې چې د تیرو کلونو په پرتله د نشي موادو په کښتونو کې څومره تغیر راغلی دی.
زما په فکر باندې او زما په نظر باندې کوکنار یو کال نه بل کال ته زیات شوی دی او کم شوی نه دی. په هغه سیمو کې چې یو وخت کې هغه له کوکنارو نه بېتي پاکې وي، اوس هلته کوکنار کرل کیږي یا نور نشئی توکي کرل کیږي. دلته څو عوامل دي چې هغه د کوکنارو د کښت اضافه والی باعث ګرځي. نو په همدې خاطر باندې هغه سیمې چې نارامې دي او د دولت حاکمیت هلته کمزورې ده، په هغو سیمو کې دهقان دې ته هڅول کیږي چې کوکنار باید وکړي، ځکه چې د کوکنارو کې د هغوی عایدات دي، د هغوی ترنجات ګټه لاسته راوړي. نو په همدې خاطر باندې هر څومره چې امنیتي وضعیت خرابېږي، په موږ اندازه باندې د کوکنارو د کښت کچه اضافه کیږي.
افغان دولت ادعا کوي ډیری کوکنار د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې کرل کیږي، داسې طالبان یې ولی مخنیوی نه کوي او ولی هلته کرل کیږي؟ ستاسو په نظر یا عوامل څه دي؟
یو خدای ده چې په نړیواله کچه باندې د کوکنارو یا د نشي توکو د موادو دپاره تقاضا بېخي لوړه شوې ده، چې دا د معتادینو هم په داخل د افغانستان کې او هم په نورو نړۍ کې مخ په زیاتېدو دي. نړیوال مارکیټ کې تقاضا زیاته شوې ده. دویمه مسله دا ده چې طالبان غواړي چې له هرې لارې نه دوی زیات مالي امکانات برابرولی شي، دوی په همغه لار باندې عمل کوي. نو همدغه یوازنۍ لاره ده چې که طالبان چې د نورو قانوني موادو نه، د قانوني کښت نه دومره زیات امکانات له دهقانه نه شي لاسته راوړلی، ځکه دوی د عشر په نامو باندې پیسې ټولوي له دهقانانو نه په خپلو منطقو کې. نو کوکنار یوازنۍ شی ده چې د دوی دپاره زیات مالی عایدات ترلاسه کوي طالبان له دې لارې. د دې له وجې نه نشئی توکو مافیا او طالبان په ګډه باندې دهقانان یا بزګران دې ته هڅوي چې هلته کوکنار وکړي، ځکه چې د دوی دواړو طبقو خلکو په دې کې ډېره زیاته ګټه ده. نو له همدې امله دهقان یا تشویقوي یا په زور باندې ته مجبوروي چې هغوی کوکنار وکړي.
طالبان خو دا خبره بار بار رد کړی ده او دوی خپل دلیل همدا پیش کوي چې موږ د حکمرانی پر مهال موږ تریاک بیخي بند کړی وو، په ټول افغانستان کې تریاکو کښت بند وو. په دې اړه ستاسو نظر څه ده؟
طالبانو دوره خو یو کلنه دوره نه وه، یوازې د یو کال دپاره دوی دا د کوکنارو کښت بند کړی وو. هغه هم د دې دپاره چې په مارکیټ کې په داخل دی افغانستان کې په دومره زیاته پیمانه باندې کوکنار تولید شوي وو چې د کوکنارو بیه بیخي راټیټه شوې وه. دوی د خارجي متخصصینو یا د هغه چا چې د دوی سره همکار دي
شاید دا توسیع ورته کړی وي یا دا نظر ورته ورکړی وي چې تاسو د یو کال دپاره د کوکنارو کښت کم کړئ تر څو چې په مارکیټ کې د کوکنارو بیه لوړه شي. په هغه وخت کې چې کله دوی کوکنار بند کړل یو دم په مارکیټ کې د کوکنارو قیمت پورته لاړلو، نو که دوی له یوې خوا نه کوکنار بند کړلو نه بلې خوا نه په ډېره زیاته پیمانه باندې د کوکنارو د قیمت د زیاتوالي له امل نه ټول مالي امکانات ترلاسه کړی شو کوم یې څه غوښتل چې ترلاسه یې کړي. زه به درته یو مثال ساده مثال راوړم په کومو ځایو کې چې زه په اصطلاح باندې معلومات لرم. دغه نن عملاً په پکتیا کې چې هلته کوکنار نه کرل کېږي ولې هلته چرس کرل کېږي، دوی عملاً عشر له ټول دهقانانو آخر د کال کې راټولوي. په نورو هغو ولایتونو کې چې هلته کوکنار کرل کېږي دوی د کوکنار عشر ټولوي. نو دا خو کومه پټه خبره نه ده، دا خو ټول افغانستان ټول افغانان په دې باندې دا چې دوی انکار کوي دا بېله خبره ده. دا خو یو سیاسي په اصطلاح باندې مهارت ده چې دوی دا خبره کوي چې دوی زیاتره مالي امکانات یعنې د مالي امکاناتو فصلو کې تقریبا 10-15% د کوکنارو یا د نشې توکو د موادو د تجارت او د هغوی د عشر له لارې نه د دوی اکمالېږي. نو همدغه علت ده چې دوی په ډېر ښه ډول باندې په اسانۍ باندې په هغو سیمو کې چې کوکنار کرل کېږي د هغه نه ډېر زیات پیسې لاسته راوړي او په هغو واسطه باندې دوی کولی شي خپل نظامي اکمالات په ښه توګه باندې سرته ورسوي.
که دغه حالت همداسې دوام وکړي چې مثلا طالبان د کوکنارو په خلاف مبارزه ونه کړي نور یې هم ترویج کړي، دغه به د سولې په وړاندې او د افغانستان د امنیت په وړاندې به څومره ګواښ وي؟
کوکنار همدومره لوی تهدید ده لکه چې تروریزم د افغانستان د امنیت لپاره تهدید ده. له یوې خوا نه زما ځوان په نشه یي موادو باندې عادت کېږي او هغه په حقیقت کې یو نیمګړی انسان ورنه جوړېږي. تاسو ګورئ چې د کوکنارو د کښت په نتیجه کې زما اوس 3.5 میلیونه افغانان معتاد دي او اوس په داخلي مارکیټ کې هم ورته تقاضا زیاته ده. نو همدغه علت ده چې د کوکنارو کښت کې کمی نه راځي بلکې زیاتوالی راځي.
نشه یي مواد افغانستان او نړۍ د امنیت لپاره ستر ګواښ دی، په دې برخه کې د افغان دولت او نړیوالې ټولنې مسؤلیتونه څه دي؟
د کوکنارو د کښت د کموالي لپاره هم منطقوي همکاري ته ضرورت ده او هم نړیوالې همکاري ته ضرورت ده چې د افغانستان له حکومت سره کومک او مرسته وکړي، مالي امکانات ورته برابر کړي او د کوکنارو یو بدیل کښت قانوني کښت لکه زعفران لکه باغداري لکه پنبه یا نور داسې بوټي باید وکرل شي چې هغه د کوکنارو د قیمت په اندازه باندې تقریبا نږدې قیمت ولري. نو زه فکر کوم دا د افغانستان د دولت په دغه خپلو داخلي امکاناتو باندې دا امکان نه لري او په عین حالت کې د دهقان د تولید لپاره که هغه میوجه دي که هغه زعفران دي که هغه پنبه ده که نور دي د هغوی دپاره هم باید داخلي مارکیټ اماده شي او هم په نړیواله کچه باندې د هغوی دپاره مارکیټ باید اماده شي تر څو چې دهقان د خپل زحمت نه یو ښه نتیجه لاسته راوړي. نو دا په یوازې ځان باندې د افغانستان د حکومت دپاره ممکنه نه ده ځکه چې له یوې خوا نه د جنګ زیات مخارج او مصارف ضرورت دي، له بلې خوا نه د کوکنارو د مخنیوي دپاره هم همدومره زیاتو مالي امکاناتو ته ضرورت او اړتیا لیدل کېږي. نړیوال په هغه ډول باندې چې لازمه وه په دې برخه کې لازم مرستې او همکاري د افغانستان له دولت سره ونه کړلې. نو زما هیله دا ده چې نړیواله ټولنه د سیمې هیوادونه په ګډه باندې د افغانستان له حکومت سره کار وکړي تر څو د کوکنارو په کښت کې کمی راشي.
یو شی ټول ملت ته ورپک وته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالي ستاسو د نجات لاره ده.
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحسه.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه فانان په ژبه او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید وی اعتدا فرصت ورته
پیدا. تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځ شنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.
ترنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري چی پر منځنوي چپو سربیره په 0.5 اف ام چپو باندې هم اوریدلای سي. اوس په دې اړه راپور لرو چی په بامیانو ولایت کې د نشې موادو استعمال ډیر سوی دی. په بامیانو ولایت کې د معتادینو د درملنې روغتون مسؤلین د معتادینو د شمیر له ډیروالي څخه شکایت کوي. دوی وایي چې دې کار یې د معتادینو درملنه ټکنۍ کړې ده. په دې اړه زموږ همکاري غلامی شریفي راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې پرښتا مرسل وړاندې کوي.
د کرونا وایروس له خپرېدلو سره سم په بامیان ولایت کې یو شمېر بې کوره معتادین راټول کړل شول چې د محلي چارواکو د اقدام له یوې خوا د کرونا وایروس د خپرېدلو په برخه کې د خلکو اندېښنې راکمې کړې، خو له بلې خوا بیا د بامیانو د معتادینو د درملنې روغتون مسؤلین له یو شمېر مالي ستونزو څخه سر ټکوي. د دې روغتون رئیس خان محمد ایوبی وایي چې دوی د دومره ډېرو معتادینو لپاره د درملنې کافي امکانات نه لري.
اصلی ستونزه د زایده دلته یوازې شل بستر دي او موږ د کرنټین لمرکز څخه څه متادین په نوبد دلته راوړو. دلته یوازې درې اتاقونه دي چې یوې د روغتون د کارکونکو لپاره او په پاتې دوه نورو کې متادین اوسیږي. د هرې ورځې په تیرېدلو سره موږ ستونزې ډیریږي. دلته موږ د وسایلو له کمک سره هم مخ یو. موږ د درملنې لپاره درمل نه لرو. دغه ډول دلته د ورزش لپاره هم مناسب ځای نشته.
ښاغلی ایوبی زیاته کړه د کورونا وایروس له خپرېدلو او له ګاونډیو هیوادونو څخه د افغان مهاجرو پر تګ سره په دې ولایت کې د معتادینو شمیر ډیر شوی چې ښځې او ماشومان هم ورکې شامل دي. که څه هم په بامیان ولایت کې د معتادینو کره شمیره نه ده معلومه، خو د تیرو کلونو د شمیر له مخې په دې ولایت کې له 50 زرو څخه نیولې بیا تر 2000 پورې کسان په نشه اخته دي. په بامیان ولایت کې د معتادینو د درملنې یو چارواکی آقا حسین نظري وایي له 2 میاشتو راهیسې نږدې 145 معتادین راټول او کارنتین کړي دي.
د کورونا ویروس له خپرېدو سره مو معتادینو ته یو دیش بستریز مرکز جوړ کړی چې له هغه ځای څخه مو تر اوسه پورې 45 معتادین دی وزمانت لمخې خپل کورنیو ته سپارلې دي. دغه ډول مو له دې مرکز څخه 22 کسان د درملنې لپاره روغتون ته هم انتقال کړي دي چې درملنې کیږي. موږ د معتادینو د راټولولو 19 کمپاین هم لرو چې معتادین د کرنټین مرکز ته انتقالوي.
بامیان یو لغو ولایتو څخه دی چې کوکنار ورکین نه کرل کیږي، خو محلي چارواکي وایي چې له دایکونډي او نورو ګاونډیو ولایتونو څخه ورته نشه یي مواد راوړل کیږي.
رازا کرم مونږ ته ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم اوس په ګډه میلا وکړو.
رازا رازا په خو وخت کې راغله.
اوه د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما متاد کړم؟
په یو دود څوک نه متاد کیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی متاد کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی پودر ما وها سر سره کینا.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم. تاسو زما سره سم دښمنی کوي.
تننګرهار ولایت اوسیدونکو مرزیه وایي چې میړه ته به میتل ویل چې نشه مکوه، خو هغه زما خبره نه منله. ورسته داسې وخت هم راغی چې زه خپله په نشو ورسره اخته سوم. دا چې مرزیه د نشې له عمله څه ډول ستونزې ګاللې او اوس یې ژوند څه ډول دی، په دې اړه یې راته د زړه خواله کړې ده.
ما خپل میړه د شل کال مخکې تاریخ استفاده کول، بیا ما تاریخ بهتر کړ، بیا مې تاریخ بهتر کړ، بیا مې ما خپل درې ماشومان درې لکان شو، بیا پسې درې کې لکان شو، بیا ته لور لور مې شو، ما مو سره شروع کړ، بیا ته خبر نوم، بیا ته خبر شو، ما ترې به شپې په لباس کړ، بیا به ترې پوره باندې را، بیا چې مور خیر دغه مکه ولې ما نه منل، بیا دا بل ته لور اولاد بیت شو، بیا نو زم په تاسو شو اندل سکاله ما مو سره وو کور کې ستاده کوله
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شې ده چې یو شمیر افغانان د خواري او مزدوري لپاره یو غونډي هیواد تتللی او هلته د خښتو په یو کرایې بټی کې کار کوي. دوی چې له چا سره کار کوي هغه خورا ښه گزاره ورسره کوي، خو یو کال وروسته افغان کارګران پوهیږي چې ټول معتاد شوي دي. دا چې دوی څنګه او چا په نشو باندې اخته کړل، دا به په یو ډرامه کې واورو چې زموږ همکار عبدالنافی همت چمتو کړی ده.
ارباب صاحب، دی بیزای مصرف و میلو تا سه ضرورت ده؟ آقا مزدوری بس ده، نور پسی مگرزه.
یار رضا جانا لیکن چې پر ما دې ډیر ساده سړي خیال کړی دی.
نار باب سے مطلب میں دا نو ما غختل پوشم چې ته په یو میاش کې خامخه کارګرانو ته وسونه ور حلالوي کبابونه او ډول ډول خواړه ورته راوړې. دا خو پردی خلق دی، مونږ ولې خپل پیسې په دوی ناقه ولګو؟
دا مصرف شوی خپل د دوی پیسې دی. دا زه او ته هم نن شپه د دوی میلمانه یو.
څه شی د دوی میلمانه یو؟ زه خو هیڅ پوه نه شوم. ولا
دا میله زما د نقشې یوه برخه ده. کله چې زما نقشه کامیابه شوه بیا درته وایم. اوس دې خپلې مزې کوه. هغه متل دې نه ده اورېدلی چې وایي د دې ډول آواز به سبا واورې. رضا او رضا
بلار بار سے
دا چھ خبر ہے ولی دا کارګر دفتر مخی ته راټول شوی ولی غل مغل جوړ کړی
ارباب صاحب وای مونږ نور کار نه کوو
ولی
نه پوهیږم ارباب صاحب
ورغه کچه یو نماینده مور واسو چې خبرې ورسره وکم
سم ده ارباب صاحب ورغه بکم دارې کارګرانو ارباب صاحب وای چې یو نماینده مور واسو چې خبرې ورسره کوم
سم ده بلال اکا زمونږ نماینده ده بلال اکا ورشه
بلال رضا رضا راشه دلته کینه کاڅه خبره ده نن موبایل کار نه دی پیل کړی
ارباب صاحب ټول کارګران وای چې افغانستان مو د غریبۍ له وجې پریخه او دلته په مزدوري پسې راورګیو خو یو کال کېږي چې تا مزدوري نه درا کړې
ها ها دا خبره ده افغانانو موږ دومره جرأت پیدا کړ چې موږ په وطن کې احتساب کوي او وای کار نه کوو ها
ارباب صاحب مجبور دي ټول بې وزنه خلک دي کورونه او واړه واړه بچی لري ډوډۍ غواړي
او که زه مو مزدوري در نه کړم نو بیا څه کوئ
بیا تا سره کار نه کوو او دا نن ستاسې د خښتو کورې څخه ځو
نو چې داسې دا ورځې ولاړ شي دا مردار مخونه مو ورک کړئ اوسه چې بیا دې دا چټل مخ دلته ونه وینم
ارباب صاحب دا دې څه وکړل که دا کارګران ولاړ شي نو هره ورځ به په میلیونونو تومنه تاوان وکړو کېدی شي په یو میاشت کې هم دا نور کارګران پیدا نه کړو
یار رضا جانه ډېر ساده هیڅ چیرې هم نشي تلای نن به لاړ شي خو سبا به بیرته راشي زاری به هم دوی کوي چې موږ ته کار راکړه
نو بیرته به ولې راځي ارباب صاحب د خښتو بلې بټۍ ته به لاړ شي
په دې سپېره دښته کې باید دوی دوه ساعته پر پښو ولاړ شي چې ایله ځان سړک ته ورسوي که بل ځای ولاړ هم شي نو وروسته له یوه میاشت به مزدوري ورکوي او دوی دومره توان نه لري
دوی ولې دا توان نه لري
زما سره نقشه سته بیا به یې ووینې
څنګه نقشه
اوس نه درته وایم چې څنګه نقشه ده خو دومره درته وایم چې دوی به خامخا سبا بیرته راځي دا دی ته به یې ووینې ما ته امر باب غلام علي وایي
اوهو تا کارګران څنګه بیرته راغلي دي دوی خو پرون ولاړل ویل ستاسې سره کار نه کوو
ما خو درته ویل چې بیرته راځي ته ودرې چې د دوی نماینده بلال راغی وګوري چې هغه څه وایي
السلام علیکم ارباب صاحب
وعلیکم سلام بلاله څه خبره ده ولې بیرته راغلی تا خو ویل چې مونږ نور ستاسو سره کار نه کوو
ارباب صاحب قربان دې شم توبه مونږ توبه بیا داسې کار نه کوو تر خپل پورم تیر یو بس یوازې ډوډۍ او نشه یي مواد راکوه او بس مونږ ټول درته کار کوو
بس سمه ده ورځئ کار مو شروع کړئ
نه نه لاړم
ورځئ ورځئ
ارباب صاحب دوی ته خو په نورو ځایونو کوم کارونه پیدا کیږي دوی څنګه بیرته راغلل او دا د نشه یي موادو خبره څنګه یاده کړه
ما نه درته ویلي چې زه نقشه لرم هغه نقشه اوس کامیابه شوه
څنګه نقشه
ما چې به دوی ته میلمستیاوې او میلې جوړولې نو په خوراک او څښاک کې مې نشه یي مواد ورګډول ځینې نشه یي مواد به مې ورکول او ورته ویل به مې چې دا وخورئ نو ستړیا مو وځي او ډېر کار کولی شئ
څه شی نشه یي مواد دې ورکول
او په دې ډول می ټول نشایان کړل، ورسته می نشئی مواد هم خپل ورته پیدا کول.
ها ها عجیب دا والا،
اوس دوی له نشئی مواد پرته ژوند نشي کولای او نشئی مواد هم خپل نشي پیدا کولای. نور به دوی تر مرګ پورې زما سره مفتکار کوي، از ما مریان بوي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خبرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.